سلامونه ستړي مشي دا ماسپخین په بخښنې سره د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبالښت ترکلی کو خبرونه په خبرونو پیلو تورخم لار نن یو ځل بیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ اوسنیو ګډو خونی مشر خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د مهمه ترانزیتي لار چلس ورځې مخکې تړل شو و نن سهار د هر راز موټره پر مخ پرانیستل شوه بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم لاره د خلاصېدو پرېکړه وشوه د تورخم لار د جنوري په 14مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو او ناروغانو څخه د ویزي غختلو پر سره د اختلافاتو له کبله تړل شوی و تر راپورونو له مخې له تورخم سره هم بهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیتي لارې هم پرانیستل شوې دي پاکستاني چارواکو مشال اډیو ته ویلي چې د مارچ تر پای موټر چلونکو ته مهلت ورکړي سو د پاکستان ویزی واخلي دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزی او د ورکولو لړۍ سخته کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترضو افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي د سازمان په خپل شبکې لیکلي دي چې یو لیک د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیژي صدیقي د شکنجې د راپورونو له کبله لیکلی دی او پکې اندېښنه څرګنده کړې ده په لیک کې یادونه شوې ده چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتیې امکاناتو ته د لاسرسي له حقه محرومه کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده په لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې ده چې د افغانو میرمنو د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بنده کړي طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان دې لیک ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی خو د فعالانو ښځو د نیولو اړوند راپورونه یې له دې مخکې هېڅکله هم نه دي تایید کړي متحده ایالاتونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هېواد لپاره په یوه لوی اندېښنه بدلېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ودان تل پاتولو پرون په یوې خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان له یوې خوا غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پاره کار زده کړو تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو خپل سرو نیولو ته دوام ورکړی دی یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي چې پر افغان ښځو د زده کړو کار تګ راتګ او حجاب لګیدلې محدودیتونه د طالبان د حکومت امر بالمعروف لخوا تطبیق او څارل کیږي د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د راکټي حملو په نوې څپه کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي د کیف د ښار والي وایي چې د دې ښار په دریو ناحیو په حمله کې یو میرمن وژل شوې او نه نور ټپیان دي د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې هم د روسیې پوځ پر ملکي اهدافو توغندي ویشتلې چې په پایله کې دوه میرمنې وژل شوې او اته ویشتنه ټپیان دي او د دنیپروپتروفسکو پر هاولوهارت ښار په بریت کې یو تن وژل شوی دی د روسیې پوځ په دې وروستیو کې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی دی او د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې په 500 سوریز نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند لوب روانه ده په چې افغانستان وګټل او د توپوهنې پریکړې وکړه افغان لوبډلې نږدې 22 اورونه ولوبول او د ټولو لوبغاړو له سوځېدو وروسته یې سیاله لوبډلې ته د 2 منډو هدف وټاکه اوس د نیوزیلند لوبډله توپوهنه کوي او تر اوسه یې په 2.1 اور کې 250 منډې کړې او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي خبرونه مو واوریدل تاسو اوس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپندو نسیویش او 15 مترو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه د له شپږ نه واوري وړاندې سره خبرونه کې دا مطالب واوریدلی شئ تا اخر لسورزنی زندروس تا دا تورخم دروازه دا افغان سوداگرو پرمخ خلاص شو. خدا شو افغان سوداگرو تا په دغی لسورزی که چمره توانه اخته؟
شخصا زخبلا چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه دا تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سورځ چې د لاس لار بندو نو تقریبا یو 3000 روپۍ زیات کم دا تاوان خو ما ته رسیدل.
وړاندې به په ټوله کې دا چې په دغې لسو ورځو کې دا لار بنده وه څومره افغانستان او اخوا پاکستان ته توان اوښتی، په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د سیګار د راپور په اړه باندې چې د طالبان حکومت سره د امریکا د مرستو په اړه باندې یو راپور خپور کړی، د دغې راپور جزئیات به هم تاسې ته درکړو. په کندهار کې به په دې اړه هم درته جزئیات لرو چې هلته د نازوانه قبر رغول کیږي. دا چې خپله نازوانه څوک ده او د افغانستان لپاره څه خدمات کړي په دې هم جزئیات شته. که وخت پات شو ساسي پیغامونه به هم راواخلو، نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د بارونکو موټرو به ویزلرونکو ناروغانو په وړاندې ل یولس ل لسروزنی بندیز روسه د تورخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د تورخم دروازه په ګډون پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې نن پرانستل شوې. بل پلو یو شمېر سوداګر چې له تیرو څو ورځو راهیسې لسګونو موټر دواړو خواو ته بند پاتې و، ازادي راډیو سره خبرې کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورته اوښتی دي. تفصیل
د تورخم دروازه ل یولس ورځنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوی چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د بار وړونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه.
کوم خاص شرایط نه لري، د پخوا په شان ته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا 40,000 ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسیدلی دی.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروړونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورت هیچ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 160 پورې موټرې بندې وي، ازادي راډیو ته یو ویل
یو شپېته یو پورې ګاډی مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خوا نه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راتګ په دې ډول شروع دی، زیان وخت دی خلکو ته، زیان وخت دی. تاوان چې کم نس کم ماته وخت وي 5 میلیونه 6 میلیونه پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر للارې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي، دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شخصا زه خپل چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه دا تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځ یا نه ورځ یا لس ورځ چې د لاس لار بندو نو تقریبا یو 13000 روپۍ زیات کم داسې تاوان خو ما ته رسیدل.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ډالر د خلکو تاوان وشو، د افغاني تجارانو تاوان وشو، د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډېر زیات تاوان ورسېده، د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 144 متر مال پکې ولاړ و، 144 متر مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړه کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2014 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړي او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی بخپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مؤسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځېدلې. د چولی ورزو صفی الله ستانکزی د چي جزئیات راکړي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو مؤسسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد چې د بشری مرستو بیرو د عاجلو بشری مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپل همکارو او تطبیقونکو مؤسسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دی پلي کړی. په راپور کې راغلي د بشری مرستو د دفتر دا کار په دې معنی دی چې د ادارې اتو غیر دولتي مؤسسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 30 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ځای کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالاتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي مؤسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استاد رسیږي د امریکایي استاد اندیښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 28 خبر کړ یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسه ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندیښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغه مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسه ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو وادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیرغمل لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور ورکړی او په دې کې د امریکا د هغو مرستو په اړه باندې چې د طالبانو له حکومت سره شوې دي او کېږي چوسیات ورکړی و. بل پلو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغان او طالبانو ته د لسانس او ماسټری اسناد ورکوي. د چې له مدرسو دغه کسان په څو دورو کې فارغيږي او همدارنګه د خونځي او مدرسو د زده کړو ترمنځ توپیر څومره دی په دایره پور کې ورو.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ته پوهنې له وزارت سره په همغږي په 14 ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړ زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونې او د دې بهیر په دوامې ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 5000 طالبان او فارغان ګډون وکړي، خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکینی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سی بلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی دی.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شم د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختی نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړې، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړي وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 500 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
نن د ځوان فکر په پروګرام کې د افغانستان په وخت د ماښام لوو ترته په همدې موضوع خبرې کوو چې مدرسې او د ښوونځیو ترمنځ زده کړې څومره توپیر لري. تاسو هم کولای شئ چې په دغه وخت کې بیا زموږ پروګرام ته زنګ ووهئ.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس مهم په غزه کې د جګړې رستي جزئیات ته ورشو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د اسرایلو پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې 24 سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوی دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرایلی ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرایلو پوځ وایي پېښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک په راکټ وویشت چې د هغو امنیت یې نیولی وو او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرایلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرایلی پوځ ویان دانیل اګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرایلی پوځیانو غوښتل د اسرایل د سرحد په 600 متره کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8مه د حماس په برید کې لخپلو مینو بې ځای شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنی شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل نننې وینا کې ژمنه وکړه چې پاوز به په غزا کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرائیلو لپاره یو ډیره بد ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ټلې لبرید وروسته چې اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل، دا په دې سیمه کې د اسرائیلي پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندوز ته ورشو. په علی آباد لوسوالۍ کې به د یو کلی کې د یو پل د رغیدو د چارو په اړه باندې چو زیات ترکو.
د کندوز په علی آباد لوسوالۍ کې د شپېته متره په اوږدوالي او نړیدلې پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نوموړي لوسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړیدلې پل د رغولو چارې پیل شوې او د کار په بشپړې دو سره به د 15 کلو د تګ را تک ستونزې هواري شي. دغه کیبلی پل د کندوز د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد کلی کې موقعیت لري. د پورته یاد شوې ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رائے عمل منفاس ای پل عمل
دا یو عمل منفعه لار ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی وسیدونکو تګراته کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی وسیدونکو پرې تګراته کوي. د دې پل پر بیا رغولو سبان دي 40000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي.
په داسې حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو وسیدونکو د پل نشټوالي لامل د سیل له وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا وړو کښتوې په وسیله تګ را تک کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو وسیدونکو عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زبنګ نه بده کیما وکشتای و سیل چې براغ د اوبو زیات شو دغه نمای کیما به اوبو کې تل نو خلک پیاده تلل دسه اوبو کې پورې تل بعد چې اوبو بخي زیات شو خلک بل تل پورې وتل ډیر مشکلات زمونږه اوس الحمدلله زمونږ مشکلات چې دغه پل یو سوخ کیږي چې دغه شې د شاید یو لاس ورځ نور مخ خونی سي پل جوړیږي ان شاء الله د خیر سره نو موږ ډیر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دغه راز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلي او بل وسیدونکي خیر محمد راته وویل
دا پل چې کله نړیدلی ده دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دلته دي. حتی افراد او اشخاص هم موږ چې دلته تیریږي حیوانات دا ډېر په مشکلاتو دي. نیم په سین ته ولوېدل نیم یو رقم بل رقم. په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډېر مهم ده او اساسي بنیادي باید صدا جوړ شي.
د علی آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد هم دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
این پل کې مدته خیلی زیات این خراب بود. خدا خیر
ډیره وخت را هیڅ دغه پل خراب وو. د پل خرابوالي له امله موږ په وخت سره پل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوې رسولای. له سختو ستونزو سره مخ وو. خدای دې خیر ورکړي اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کیږي او د دې پل پر رغول سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلی پل د 15 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کال وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی وو او 8 کال وړاندې د ځای پر ځای شوی ماین 14 لامل تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سین له وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا کښتوې په وسیله تګ را تک کوي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
اوس به په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمدشاه بابا د مور زرغونې انا د مقبرې د بیارغونې چارې د طالبان د حکومت لخوا د 10 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. ورزو تفصیل سیمې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمدشاه بابا د مور زرغونې انا د مقبرې د بیارغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونې انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 10 میلیون افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکې نه چې موږ تیر وار راغلي چې کتنې حالت یې ښه نه و، نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړله د غزې د جوړو لپاره چې دا ولې پردغسې یو حالت پاته سوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغه سوی خو دا کار بیرته درېدلی و، نو دغه دپاره د امیر بلین صاحب حفظه الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا وه چې د غزېونه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې موږ سبې افتتاح دلې کړي، بیا نور هم ګورو. عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي. زموږ ستاسې تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کوم کنه کلی دی پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاره به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 پنوم یو نظامی قطع جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه مې د عبیدو ټاکلې دي ورته چې په څوک نه راتیږي. که چا کړی وي نو هغه د دې سخلصیدې نشته. هغه سره محکمه روانه تر څو پورې چې موږ دغه شی بیرته راخپلو. نو په عام کې زموږ خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی. یو ملک مشترک شتمنی ده. باید د دې نه سړي لرې واوسیږي، بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي، همکاري وکړي. نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي او هغه ځای دی غصبوي. نو د دې لپاره کلک هوډ لرو. ان شاء الله چاته جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نه جه کوي. خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي. لکه میرویس خان، احمدشاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کېږي په همدې خلکو دی. حکی اولیات هم باید ته ورکو سي چې دا ورغول سي، ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده، ځکه هغه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کېږي، د 1404 او 1406 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو راهیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و، خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځندې.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله خدای کو ستاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول شروکو ورسوي. موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستوین دي سره دا خبره ورسوي. سلام علیکم.
زمانو متولد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټول ته د زړه د کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله وسئ چې زموږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډیره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډیر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینی مای ترا ورسیدو، په دې برخه کې درته 25 دقیقې بحث لرو، خطر هغه وړاندې لاندې خو